द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د زیارت پرس کال 2020 د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان مرکزی حکومت د اپوزیشن پارټو د مخالفت په وجود د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سارنې ادارې اف ای کی اف د غوښتنو پوره کولو لپاره د پارلمان په شریکه غونډه کې هغه ټول قانونونه منظور کړي چې د دې وړاندې په سینټ کې رد کړل شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د قطر په دوحه ښار کې د طالبانو سره د سولې روانو خبرو اترو باوجود په ملک کې طالبانو د تشدد او تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راوستی. د پاکستان خبر پختونخوا سویلي وزیرستان سره روغه تحصیل سره تعلق لرونکي نن په 11 ورځ هم په احتجاج ناست دي او وایي چې په پوځي عملیاتو کې کاروبارونه او جایدادونه تباه شوي خو حکومت ورته تر اوسه پورې د تاوان معاوضه نه ده ورکړې. افغا د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې د ریپډ بس ترانزیت یا بی آر ټي په یو بل بس د اور لګېدو وروستو د بی آر ټي بسونه په عارضي توګه باندې ودرولې شوي. اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی حکومت د اپوزیشن پارټو د مخالفت په وجود د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سارنې ادارې اف ای ټی اف د غوښتنو پوره کولو لپاره د پارلمان په شریکه غونډه کې هغه ټول قوانین منظور کړي چې د دې وړاندې د قومي اسمبلی نامنظور شوی خو په سینټ کې رد کړل شوی. د پارلمان په شریکه غونډه کې منظور کړل شوی د غبیلونو کې اهم د پیسو غیر قانوني انتقال ترمیمي بل په اسلام آباد کې د وقف جایدادونو په حق لبل او د ترهګرۍ د مخنیوي دریم ترمیمي بل شامل دي. د غونډې په وخت د مخالفه ګوندونو لخوا د غبیلونو عرض کړل شوی او د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاهد خاقان عباسی په تجویز شوو قانونونو باندې د بحث غوښتنه وکړه خو د قومي اسمبلی سپیکر د هغه غوښتنه رد کړه. وروسته په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په مشرۍ د مخالفو ګوندونو غړي په احتجاجي توګه باندې د غونډې نه بهر ووتل. د سلور سبا او درې سلبیخت خړو په پارلمان کې 200 بوټونه د بل په حق کې او 190 د بل په مخالفت کې واچولې شو او سبیلونه د مخالف ګوندونو په غیر موجودګۍ کې هم منظور کړل شو. په دې موخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل د اف ای ټی اف د غوښتنو تر مخه د ملک د خراتونکو لپاره دغه قانون سازي ډیره ضروری ده خو مخالف ګوندونو د ووټ اچولو په طریقه پوښتنه راپورته کړي. د مطبوعاتو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف ویلي د پارلمان د غونډې په وخت د روایتو خلاف ورزي شوي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي په غیر قانوني توګه باندې بلونه وړاندې کړی شوي دي ځکه چې هغه وایي د غیر قانوني پیسو د راکړې ورکړې په قانون کې د بدلون د لارې پولیسو ته واک ورکړل شوی چې د وارنټ بغیر هم یو کس نیولی شي. بلاول ویلي مخالف ګوندونه د نیب او نورو ادارو په ذریعه د سیاسي انتقام سره مخ دي خو زیاته کړې د دغه قوانینو اثر به په کاروباري خلکو او په ملک کې په اقتصادي کارونو هم وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د قطر په دوحه ښار کې د طالبانو سره د سولې روانو خبرو اترو باوجود په ملک کې طالبانو د تشدد او تاوتریخوالي پیښې زیاتې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکای لخوا افغان پوسټه د سلور جنگي جهازونو ورکولو په مقاول چې مخالفینو د مذاکراتو په میز د امتیاز اخیستلو لپاره جګړو ته زور ورکړي. نوموړي ویلي افغان حکومت سوله غواړي او زیاته کړي چې طالبان به په جنگ کې کله هم ګټه ترلاسه نکړي. اسد الله خالد دا خبرې په داسې حال کړي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانستان جنگ ختمولو لپاره په قطر کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د پاکستان خبر پختونخوا سویلي وزیرستان سره روغه تحصیل سره تعلق لرونکي نن په 11 ورځ هم په احتجاج ناست دي او وایي چې په سیمه کې د راهنجات پوځي عملیاتو په وخت د دوی علاقې ته چې کوم تاوان اوخته تر اوسه هغه نه دی پوره کړی شوی او غوښتنه یې کړې چې دوی ته دې د دوی حقونه ورکړی شي. د سیمې د خلکو احتجاجي ناسته د جنوبي وزیرستان د سره روغې تحصیل په مرکز کې روانه ده. دوی وایي علاقې ته د کډوالۍ ناستنې دوی نه کاله وشو، خو په سیمه کې د صحت، تعلیم او اوبو سره سره د رابطو بنیادي سهولتونه اوس هم نشته. احتجاج کوونکو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې د راهنجات په عملیاتو کې د سره روغې ټول بازار تباه شوی و چې پکې 400 دوکانونه وو، خو زیاته کړې هلته اوس صرف 80 دوکانونه جوړ کړی شوي او ډېرو خلکو ته پکې خپل دوکانونه نه دي ورکړی شوي. احتجاج کوونکو تور لګولې چې د بازار 1500 کنال ځمکه په خپل ولقه کې اخیستې. د خبر پښتونخوا سرخار په خبر کې د ریپټ بس ترانزټ یا بی آر ټی په یو بل بس د اور لګېدو وروسته بسونه په ارزي توګه باندې ودرولې شوي. د ځای میډیا تر مخه د شروع یا چهارشنبې په ورځ په بی آر ټی بس د اور لګېدو دا څلورمه پیښه ده. د دې وړاندې هم دغه ډول درې پیښې مخې ته راغلي دي. په بس د اور لګېدو وروسته د خبر پښتونخوا د تحریک انصاف په حکومت سختې نیوکې روانې دي. عوامي نېشنل پارټي د اور لګېدو د پیښو پلټنو کولو غوښتنه کړې او ویلي په دغه منصوبه باندې د 1400 روپۍ لګولې شوي. خو د خیبر پښتونخوا د محنت تجارت وزیر شوکت یوسف سی ویلي کومې کمپنۍ چې دا بسونه جوړ کړې دي د هغې عمله په خبر تر رسیدلې او د بسونو کتنه کوي. ځای میډیا سره په خبرو کې نوموړي ویلي دغه بسونه بې مقلې شوي دي او د کمپنۍ په وینا ودرولې شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د ریوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه وکي. بلخوا پاکستان کې مخالفه ګوندونو په حکومت او د قومي اسمبلی سپیکر باندې د پارلیمان غړې غونډې د لارې تړلې قانوني مسودو منځوري عمل کې د ټګۍ او پارلیماني روایت د سرغړونو تورونه لګولې دي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری وای دوی سره د سپیکر اسد قیصر پرزت د بے باوري تحریک نه علاوه بل لار نه ده پاتې. بلړخته مرکزی وزیر شیخ رشید د مخالفه ګوندونو تورونه رد کړی دي. هغه دا وکړی دا 13 ورځ د مخالفه ګوندونو وبدش غړي د پارلیمان کاروایی نه غیر حاضر وو ځکه دوی ته لوی ماته شوه ده. پیر ولایت شپې تفصيلي رپورت د اسلام آباد نه راکړي.
د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند مشرانو ته د تقریر موقع نه ورکولو په سر یاد حکومت مخالفه ګوندونو د غونډې د کاروایی نه احتجاجاً بایکاټ کړیو او بیا د میډیا سره خبرو کې ملي سملے کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف ویلي وړاندې نه مخالفه ګوندونو په ملي ګټو کې د اف اے ٹی ایف شرطونو سره سم قانون سازه عمل کې حکومت سره مرسته کړې وي. شهباز شریف ویلي دی اوس هم دغه ته تیار وو خو دوی غوښتل چې د روپو غیر قانوني انتقال مخنیوي قانوني مسودې باندې د کاروباري خلکو اندېښنې لري کړې شي. د شهباز شریف سره ناز بلوي حکومت مخالف پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو ویلي د ملي اسمبلی سپیکر په ضد د بے باورۍ تحریک روڑونه علاوه دوی سره بل کملار نه ده پاتې. هم د پیپلز ګوند د سینټ غړی بیرامن تنګي وای سپیکر د ټول پارلمان محافظوي. خدا بد مرغد اسمبلی سپیکر اسد قیصر وزیر اعظم عمران خان او واکمن تحریک انصاف ګوند سره وفاداری ته ډومبی تو ورکوي. بلخوا مرکزی وزیر شیخ رشید د پارلیمان لخوا قانونی مسودو منظورول د حکومت لوی ګټه ګرځولې ده. د زیارت پورس پینډه کې میډیا سره خبرو په محل مرکزی وزیر په دې اړه د مخالفو ګوندونو تورونه هم رد کړی دي. اگر حکومت مخالف و پارٹیاں باندھے دا ایف اے ٹی ایف شرطوں پر اڑا قانون ساز عمل کے دا خاندان اچول طور تکرار کرے دے. شیخ رشید دا دعوی ہم کرے تیر روز دا مخالف گوندن اتدیر جڑی دا پارلیمان نہ غیر حاضر و ذکر دویت لوی امات شوے دا دا پارلیمان شریک غنڈ کی حکومت دا مخالف جماعت اسلامی گن سینیٹر مشتاق دا قانونی مسودو سر تڑل بدلون ہم رد کری دی او سینیٹر مشتاق ہم پا سپیکر باندے دا پارلیمانی روایاتو دا سرغڑاون تور لگا ولی دی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. مالیاتی خدماتو ته پر رسایي د نورو بندیزونو لګول پترس کې د پاکستان د مالیاتی او کاروباري ادارو د سار ادارې سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان ټول نان بانکینګ مالیاتی ادارو ته امر کړی دی چې د لاقانونه ګرځول شوو کسانو سره د تعلق لرونکو په حق لا د خپل صارفینو د ډیټا جاش دی واغستل شي. د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ډان خبر تر مخه سکیورټي او ایکسچینج کمیشن دا امر هم کړی دی چې د مشکوکو کسانو ترانزیکشن دی ودری او هغه د خزانه د وزارت فاینانشل مانیټرینګ یونټ ته رپورت کړي. دا هدایت په داسې وخت کې جاری کړی شوی دی چې پاکستان د اف اے ٹی ایف په غوښتنه تر هغه ته د مالی مرستو ودرولو لپاره د قانون سازي عمل هم پرون مکمل کړی دی. د ډان اخبار یو خبريال چې په پاکستان کې په مالی چارو او قانون ډلو په فعالیتونو باندې نظر ساتي دیوته وای وسوم مذهبي او قام پرسته غیر قانوني جدایي غوښتونکو ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او اهل سنت والجماعت په پاکستان کې خپل هلي ځلي کوي، مدرسې چلی، خو بیا هم د هغوی د فاندینګ ذرای نه دي معلومي. تفصيلي رپورت په اسلام آباد نه ارشد حسین راکړي.
د ډان اخبار د خبر تر مخه د هدایت د مالیاتي او کاروباري ادارو د سار ادارې سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیک د ریګولیشن 2013 لاندې جاری کړي. د خبر تر مخه سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان سکیورټیز بروکرز، انشورنس کمپنیانو، نان بانکینګ کمپنیانو او مداربته امر کړي چې د غلا قانون کسانو سره د تړون په حواله دي د خپل صارفینو د ډیټا جاج واخلي. سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان دا هم ویلی کچاري زموار اتارټي د غوښتنو په منلو او یا د تعميلي ريپورت په پیش کولو کې ناکام شو او داسې سرغړونې روانه پاتې شوې نو په هغه به د 1 کروڑ روپو پورې جرمانه لګولې کیږي. خکاره دی ویچی سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان سکل د جنوري په میاش کې د فور شیډول او د ترهګرۍ د مخنیوي د کال 1999 د قانون لاندې د نامزد شو تنانو مالی مرستو ته رسایي محدود کړي وا او دا اوسنی هدایات هم په هغه فهرست کې د نامزد کسانو سره د تړاو لرونکو تنانو په حق لدی. د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان د هدایاتو تر مخه ریګولیټډ پرسنز چې پکې سکیورټي بروکرز، انشورنس کمپنیانه او مداربه فند راځي د هغوی په حق لبا ریډ الرټ جاری کوي او یا به د هغوی ترانزیکشن ودروي او مشکوک ترانزیکشن به د خزانه د وزارت فاینانشل مانیټرینګ یونټ ته رپورت کوي. سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان ریګولیټډ پرسن ته د هدایت هم ورکړي چې په هغه کسانو یا ادارو باندې د خطرې نښه ولګوي په چا چې د مشکوک تنانو لپاره د کار کولو شک دی. د ډان اخبار سره تړلې خبريال قلبي علي چې د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان په چارو او د لا قانون ډلو په معاملو نظر ساتي وایس اف امریکا ډیوا توای د لا قانون ډلو د مالی مرستو مخنیوي کوي. یو خو د اف اے ٹی ایف غوښتنه ده نو ور سره پاکستان هم غواړي چې د لا قانون ډلو مالی سرچینې وتړي.
کی همه ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جو لوگ ٹی ٹی پی سے افیلیٹڈ ہیں یا کسی بھی بینڈ پارٹی سے افیلیٹڈ ہیں، آخر ان کی موومنٹ تو چل رہی ہے، بڑے بڑے جتنی بھی بینڈ پارٹی ہے، کسی بھی بینڈ پارٹی کو لے لیں، اہل سنت والجماعت کو لے لیں، ان کی ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ان کے بڑے بڑے مدرسے چل رہے ہیں، ان کا سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کی سورس آف فنڈنگ کا نہیں پتا.
هغه ویلا قانون مذہبی ڈلے چپکی تحریک طالبان پاکستان او اہل سنت والجماعت شامل دی، هغوی اس هم فعالیتوں نہ کوي او مدرسے چلوي، خود هغوی د فنڈنگ سرچینی نه دی معلومه او دا کی دی نشي چې پچندو را غونډول خو بندیز دی او هغوی بیا هم خپل فعالیتونه جاری ساتي او دا خای چې هغوی ته د بهر نه فنڈونه راځي او خپل فعالیتونه جاری ساتي. سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان دا ہدایات په داسې وخت کې جاری کړی چې هم پرون د پاکستان حکومت د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د غوښتنو پوره کولو په لړ کې د پارلیمان څخه د قانون سازه عمل تر سره کړی. فائنانشل ایکشن ټاسک فورس کال 2013 کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو په اوچولو کې د ناکامۍ په سر په خړ فهرست کې اچولې، او د دغه ادارې بل غونډه به د اکتوبر په میاشت کې کیږي چې پکې به د پاکستان نوم په تور فهرست کې د اچولو یا نه اچولو په حق لا پریکړه کولی شي.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د لاهور سره نږدې په موټر وی باندې د یو اخص سره د بے حرمتۍ د پیښې نه پسې فیصله کړې ده چې دغه قسمه جرمونه نه اخزو او ماشومانو تحفظ ته لپاره به ډیر زر قانون سازی کوي. خو په ملک د بشري حقوقو کارکونکو وای چې د نوي قانون سازۍ په ځای د په ملک موجود قوانین عملی کولو او په دې اړه د خلکو فکر کې بدلون راوستلو لپاره په کار ته چې کار وکړي شي. تما شومانو د حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر دی وتوای په ملکي دوران د قانونو نشته، خدای په عملي کولو کې حکومت او قانون پر ځای کونکو ادارې پاتې راغلي دي. د خزو د حقونو د پاره کارکونکو فرزانه باری وای د خبري اړخته پام راګرځول پکار دي چې د دغه شان پیښو پر شا محرکات سدي. دوی زیاتوي په نړۍ کې یو شمېر داسې ملکونه شته چې پکې د مرګ یا د شانتې نورې سختې سزاګانې نشته، خو د دې باوجود هلته د جرمونو شره ډیره کم ده. تفصیلی رپورٹ پہ د اسلام آباد نا رابعہ پیر راکئی.
بشری حقوقو کارمندانو وینا ده د نوی قانون سازی پر ځای پکار دی په هیواد کې ستا قانونونو عملی کولو او په دې اړه د خلکو په فکر کې بدلون راوستلو لپاره کار وکړی سیم. د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکی عمران ټکر دی وته وایي
زمون چې کوم موجوده قوانین دي د ماشومانو د تحفظ سره متعلق هغه عملی کول ډیره بهتره وي، ځکه چې زما په خیال تر اوسه پورې دغه قوانین چې کوم موجود دي دا غیر په عملی کول کې مونږه فیل شو.
دوی زیاتوي چې د پاکستان لاړه په نړیواله کچه لاسلیک کېدونکي لوزنامو تر مخه حکومت په د قانون سازي په وجود سخت قوانین عملی کولو کې د ځنډ څخه کار اخلي، او دغه قوانین په ټولنه کې د عبرت پر ځای د تشدد د زیاتوب سبب هم جوړې دی سیم. د شوزو د حقونو لپاره کارکونکو فرزانه پاری وای
کوشش کریں کہ ان جرائم کے پیچھے جو سوشل ریزنز ہیں، جو محرکات ہیں ہماری سوسائٹی
دی اڑختہ پامرا گرزول ضروری دی چې دغه پیښو شاته کم محرکات چې موجود دي دغه چاج واخستل سیم. ولی چې پنړی کې داسې هوادو نسته چې پانسی او سخت سزاوی نسته، خود جرمونو شمیره هم ډیره لږدم. وزیر اعظم تیر ورځ د ګډ پارلیماني خوندې سره وینا کې ویلی و پریکړه یې کړې چې د جنسي تورن کسانو رجسٹریشن وکړي سی او د دوی ډیټا بیس جوړ کریسیم. ولی چې د نړۍ تجربه شای د غشان تورن کسان د جرمونه بیا هم کوي.
هم تیاری کر رہے ایک بل کی لیجسلیشن کی جس میں عبرت ناک سزا خوف زدہ ان لوگ یہ کرتے ہو ان کو پتہ ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کانسیکوئنسز ہیں.
مجھ دا قانون سازی تیاری کو چې پکې عبرت ناک سزا وی خلق و ویریشی کچری د چا سوان تباہ کړی نو څه نتیجې به وي. دوی زیاته کړه چې د غشان جرمونه کی تورن کس نیول کیږي، خو په عدالت کې جرم پر ثابتول هم ډیر کران کار دی چې لپاره به هم جامع قانون سازی کوي. وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې دا هم ویلی وو چې جنسي تورن کس په کار دی جنسي صلاحیت ختم کړي سي. د جنسي تیرو تورن تنانو ته د سزا په اړه دغه بحث یو ځل بیا ورسته د هغه روان دی چې د سپتمبر په لسمه نیټه پر لاهور موټر وی یو شزه هغه وخت د وو وسلوالو لاړه د جنسي تیرو په نقشه سوي و کله چې هغه د مرستې لپاره ولاړ و. دغه پیشي په ضد بشری حقوقو کارمندانو لاړه سخت احتجاجونه سوي او د حکومت څخه تورن کس ته د سزا ورکولو غوښتنې سوي وي. د بشری حقوقو د کارمندانو لاړه د حکومت څخه د پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو احتساب زیاتولو لپاره د اصلاحاتو د پولیسو د وکیلانو او قاضیانو تربیه کولو زپل سوي او عیني شاهد د تحفظ کولو زپلي کاستات قانوني مرسته ورکولو او د شوزو په ټولنه کې د ازادي سره تګ را تګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنې هم سوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د دفاع وزارت وایي که څه هم د امن خبرې روانې دي، خو طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات کړی شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مشر اسدالله خالد د کابل په عالمی ایرپورټ کې د امریکا لخوا د سلورو جنگي او بم غورځونکو الوتکو د مرستې په موقع وویل د مخالفینو د خبرو په میز د امتیاز اخیستو لپاره جګړو ته زور ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د طرز العمل په سر خبرې پای ته رسیدلې دي. تفصیلي ریپورت په د کابل نه حکمل روان راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر پر 18 د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا لخوا د څلورو جنگي او بم غورځونکو الوتکو د مرستې پر مهال وویل چې مخالفینو د خبرو پر میز د امتیاز اخیستلو لپاره جګړو ته زور ورکړی. د افغانستان دفاع وزیر یادو مراسمو ته د وینا پر مهال زیاته کړه د سولې د خبرو ملاتړ هم خو جګړې ته هم بشپړه تیاری لرو. خالد وایي د سولې له خبرو سره هم مهاله د خونړیو جګړو دوام دی منلو وړ نه دی. خالد وویل دای وای تاسو ټول په هغه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې جریان لري، هیلمند یو چې په ټول هیواد کې دی پایدار دوامدار او باثبات سولې شهیدان ووسو. هیله د دواړو خواوې یو ځای شي، یوې ښې نتیجې ته زمينه مساعده کړو او د افغانستان هر وګړی په ټول هیواد کې دی وې سراسري سولې شهیدان ووسي. نو موري نن په یو غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د هیله لري چې د سولې خبرې یوې پالي ته ورسیږي، خو د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام دا ښایي چې دغه ډله د سولې لپاره رښتینی اراده نه لري. خالد وویل که څه هم دوی په دفاعي حالت کې قرار لري، خو د دښمن تلفات له موږ څخه څو برابر زیات دی. د خالد په خبره دا بخوي چې خبرې پالي ته ورسیږي، خو که طالبان د زور له لارې واک ته د رسیدو هڅه وکړي نو بریالي به نشي. خالد زیاته کړه دوی د تونو لپاره جګړې کوي او د افغان فوج د دې وړتیا لري چې د دښمن پر وړاندې مبارزه وکړي. دای وای بدبختانه جنگ لا پسې زیات شوی، خو مونږ په داسې حالت کې هم خپل لاستراوړنې درلودلې دي. دښمن د لاستراوړنو پر ځای تلفات زیات لیدلې دي او هیڅ کومه ښه لاستراوړنې نه ده لیدلې. د ټولو افغانانو یوازینۍ هیله سوله ده که دښمن دا فکر کوي چې په زور به میدان ګټو دا خیال دی، خوب دی او لیونتوب دی. اسدالله خالد وویل هیڅوک د افغان فوج دی ماتولو کوښښ نشي کولای او دا خیالونه دی عملی کېدو وړ نه دی. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټوله معنا د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ او دفاع کوي، خو که خطرونه رامنځته کیږي پر وړاندې د درېدو وړتیا لري. دا په داسې حال ده چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د طرز العمل په سر خبرې پای ته نه دي رسیدلې. تمه وه چې د یک شنبه پر ورځ په طرز العمل موافقه وشي او د شنبه په ورځ پر ایجنډا خبرې شروع شي، خو تر اوسه د طرز العمل پر سر موافقه نهایي شوې نه ده. د افغان پلاوی یو غړي نادر نادری تیر شپه رسنۍ ته په یو غږیز پیغام کې د معلومات پر مهال ویلي چې په ګڼو مواردو کې موافقه شوې، ډېر مهم اختلافي موضوعات نشته، یوازې دوه وړه ټکي شته چې هغه به هم هیله ده چې ژر حل شي. بل لور ته طالبانو هم پر خپله اعلامیه کې ویلي چې کله پر طرز العمل موافقه وشي بیا به بل ګام اخلو. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
افغان او بارنی سیرونکو اندېښنه لري چې که امریکا په قطر کې د بین الافغاني خبرونه لاس واخلي، نو د سیمې نور ملکونه هم تیار دي چې د خبرو عمل په خپل لاس کې واخلي او د دې لارې په خپل خوخي ومني. دغه سیرونکو وایي که طالبان چې خبرو ته تیار شوي په حکومت کې د شراکت د پاره نه، بلکې په دې نظر دي چې امریکا ته په افغانستان کې ماته ورکړي او هر څه پکار ده چې د سره د دوی په خوخه وټاکل شي. دغه خبرې په امریکا کې د سیډنیزي ادارې میډل ایست انسټیټیوټ د افغانستان په سر په یو بحث کې سړنکارانو کړې دي. تفصیلي ریپورت په بارکوال میا خیل راکړي.
د امریکای په پایتخت واشنگتن کې د منځني ختیځ انسټیټیوټ په انلاین غونډه کې افغان او بهرنۍ څېړونکو په قطر کې د بین الافغان خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د مستقبل په اړه اندیښنې څرګند کړې او جنوی وویل چې کېدای شي د سیمې هیوادونه هم د دغه خبرو لاله پر افغانستان خپل پلانونه مسلط کړي. د چهارشنبه یا شورو په ورځ په دې بحث کې د افغانستان د کورونا چارو پخوانی وزیر او په جرمني کې د افغانستان پخوانی سفیر علي احمد جلالي وویل ترڅو امریکا د سولې د بهیر مشري کوي سیمایز هیوادونه به مرسته وکړي. په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی به هڅه کوي د افغان سولې خپل بهیر پیل کړي. روس هم تیار دی چې کدا امریکا په ملاتړ د سولې بهیر ناکامه شي نو خپل به د خبرو لړۍ پیل کړي. بل لور ته ایران او هند هم په دې کې مداخله کولای شي. په غونډه کې د افغانستان د رسنیو د یوې کمپنۍ موبی ګروپ مشر سعد محسنی د واک د شراکت پر سر د جوړېدو د امکان په اړه وویل، کدا سی ونسی نو وای زما په نظر موږ به د یوې بشپړې کورنۍ جګړې شاهدان سو. ښاغلی محسنی زیاته کړه، د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکې لپاره دا مهمه ده چې د سولې په خبرو کې مصروف پاتې شي، ځکه چې دوی هم له دواړو افغان لورو سره پوهېدای شي او هم په سیمه کې پر نورو فشار اچولای شي. سیمه ییز اتفاق ډېر ضروري دی. سیاسي فعال او د افغانستان د تجارت وزارت پخوانی مرستیالی مقدس یورش وویل، ډېر افغانان په قطر کې د روانو خبرو په اړه نه پوهېږي چې څه نتایج به ولري، خو وایي کدا خبرې ناکامه شي په افغانستان کې روانه جګړه به نوره هم تیزه شي. نوموړي د دې پښتنې په جواب کې چې طالبان په افغان حکومت کې برخه وغواړي وویل،
زه فکر نه کوم چې طالبان د واک د ویش پر سر خبرې کوي، ځکه د کومې نظریې لپاره چې دوی جنگیږي هغه د واک د شراکت لپاره نه ده، بلکې د واک ترلاسه کولو لپاره ده، ځکه دوی په دې نظر دي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او جګړه یې ګټلې ده. نو باید هر څه د بون کانفرنس غونډې له سر رسي.
واشنگتن کې د ستراتیژي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز یو څېړونکو انټونی کورټسمن وویل، دا ډېر مهمه ده چې افغانان په خپل د خپل سولې په اړه خبرو ته اړتیا لري، خو وايي ک نړیوال ملاتړ ورسره نوي هیڅ ډول خبرې دوام نشي کولای. کایو نوې کورونې جګړه پایل سی او تاوتریخواله زیات سی، هیڅ یو څنګلوري هواد دی ته تیار نه دی چې کډوال ومني، او دا به بیا په خپل یو لوی ستونځوي. کوم ژوندو چې افغانستان د نن له نارامۍ او ګډوډۍ سره مخ دی، کېدای شي گاونډیان هم په کلاس وهنه وکړي. افغان او امریکایي څېړونکو دا اندېښنه په داسې حال کې څرګندې کړې دي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د ستمبر پر 12مه د سولې خبرې پیل شوې دي، او دواړو لورو تمه څرګنده کړې ده چې خبرې به مثبت نتیجه ورکړي. خو د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو یو غونډې د افغان حکومت مرکچی پلاوی هم ویل دي چې دا خبرې به پیچلې وي او ډیر وخت به واخلي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ورجینیا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د زیارت پرس کال 2020 د ستمبر د میاشتې 18مه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان مرکزی حکومت د اپوزیشن پارټو د مخالفت په وجود د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیرقانوني انتقال د څارنې ادارې اف اے ٹی ایف د غوښتنو پوره کولو لپاره د پارلیمان په شریکه غونډه کې هغه ټول قانونونه منظور کړي چې د دې وړاندې په سینټ کې رد کړل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د قطر په دوحه ښار کې د طالبانو سره د سولې روانو خبرو اترو باوجود په ملک کې طالبانو د تشدد او تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راوستی. د پاکستان خبر پختونخوا سویلي وزیرستان سره روغه تحصیل سره تعلق لرونکي نن په 18مه ورځ هم په احتجاج ناستي او وایي چې په پوځي عملیاتو کې کاروبارونه او جایدادونه تباه شوي، خو حکومت ورته تر اوسه پورې د تاوان معاوضه نه ده ورکړې. اخوا د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې د ریپیډ بس ترانزیت یا بی آر ټي په یو بل بس د اور لګېدو وروسته د بی آر ټي بسونه په عارضي توګه باندې ودرولې شوي. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت د اپوزیشن پارټو د مخالفت په وجود د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیرقانوني انتقال د څارنې ادارې اف اے ٹی ایف د غوښتنو پوره کولو لپاره د پارلیمان په شریکه غونډه کې هغه ټول قوانین منظور کړي چې د دې وړاندې د قومي اسمبلی نامنظور شوي خو په سینټ کې رد کړل شوي. د پارلیمان په شریکه غونډه کې منظور کړل شوی د غبیلونو کې اهم د پیسو غیرقانوني انتقال ترمیمي بل، په اسلام آباد کې د وقف جایدادونو په حق لبل، او د ترهګرۍ د مخنیوي دریم ترمیمي بل شامل دي. د غونډې په وخت د مخالفه ګوندونو لخوا د غابرونو رد کړل شوی او د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاهد خاقان عباسی په تجویز شوو قانونونو باندې د بحث غوښتنه وکړه، خو د قومي اسمبلی سپیکر د هغه غوښتنه رد کړه. وروسته په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په مشرۍ د مخالفو ګوندونو غړي په احتجاجي توګه باندې د غونډې نه بهر ووتل. د سلور سبا او درې سلبیت خړو په پارلمان کې 200 بوټونه د بل په حق کې او 190 د بل په مخالفت کې واچول شو او سبیلونه د مخالف ګوندونو په غیر موجودګۍ کې هم منظور کړی شو. په دې موخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل د اف ای ٹی ایف د غوښتنو تر مخه د ملک د خراتلونکو لپاره دغه قانون سازی ډیره ضروری ده، خو مخالف ګوندونو د ووټ اچولو په طریقه پوښتنه راپورته کړي. د مطبوعاتو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف ویلي د پارلمان د غونډې په وخت د روایتو خلاف ورزي شوې. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي په غیر قانوني توګه باندې بلونه وړاندې کړي شوې دي، ځکه چې هغه وایي د غیر قانوني پیسو د راکړې ورکړې په قانون کې د بدلون د لارې پولیسو ته واک ورکړل شوی چې د وارنټ بغیر هم یو کس نیول شي. بلاول ویلي مخالف ګوندونه د نیب او نورو ادارو په ذریعه د سیاسي انتقام سره مخ دي، خو زیاته کړي د دغه قوانینو اثر به په کاروباري خلکو او په ملک کې په اقتصادي کارونو هم وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د قطر په دوحه ښار کې د طالبانو سره د سولې روانو خبرو اترو باوجود په ملک کې طالبانو د تشدد او تاوتریخوالي پیښې زیاتې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکې لخوا افغان پوځ ته د سلور جنگي جهازونو ورکولو په مقاول چې مخالفینو د مذاکراتو په میز د امتیاز اخیستلو لپاره جګړو ته زور ورکړی. نوموړي ویلي افغان حکومت سوله غواړي او زیاته کړې چې طالبان به په جنگ کې کله هم ګټه ترلاسه نه کړي. اسدالله خالد دا خبرې په داسې حال کړي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانستان جنگ ختمولو لپاره په قطر کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د پاکستان خبر پختونخوا سولي وزیرستان سره روغه تحصیل سره تعلق لرونکي نن په یو لسمه ورځ هم په احتجاج ناستي او وایي چې په سیمه کې د راهنجات پوځي عملیاتو په وخت د دوی علاقې ته چې کوم تاوان اوخته تر اوسه هغه نه دی پوره کړی شوی او غوښتنه یې کړې چې دوی ته د دوی حقونه ورکړل شي. د سیمې د خلکو احتجاجي ناسته د جنوبي وزیرستان د سره روغې تحصیل په مرکز کې روانه ده. دوی وایي علاقې ته د کډوالۍ ناستنې دوی نه کال وشو، خو په سیمه کې د صحت، تعلیم او اوبو سره سره د رابطو بنیادي سهولتونه اوس هم نشته. احتجاج کوونکو وایي صف امریکا ډیوه ته ویلي چې د راهنجات په عملیاتو کې د سره روغې ټول بازار تباه شوی و چې پکې سلور سبا دوکانونه، خو زیاته کړي هلته اوس صرف اتیا دوکانونه جوړ کړی شوي او ډیرو خلکو ته پکې خپل دوکانونه نه دي ورکړی شوي. احتجاج کوونکو تور لګولې چې د بازار 15 سبا کنال ځمکه په اوس په خپل اول قطعي اخیستي. د خبر پختونخوا سرخار په خبر کې د ریپټ بس ترانزټ یا بی آر ټی په یو بل بس د اور لګېدو وروسته بسونه په ارزي توګه باندې ودرولې شوي. د ځای میډیا تر مخه د شروع یا چهارشنبه په ورځ په بی آر ټی بس د اور لګېدو دا سلور ما پیښه ده. د دې وړاندې هم دغه ډول درې پیښې مخې ته راغلي دي. په بس د اور لګېدو وروسته د خبر پختونخوا د تحریک انصاف په حکومت سختې نیوکې روانې دي. عوامي نېشنل پارټي د اور لګېدو د پیښو پلټنو کولو غوښتنه کړې او ویلي په دغه منصوبه باندې د 10 اربونو روپۍ لګولې شوې. خو د خیبر پختونخوا د محنت تجارت وزیر شوکت یوسفزی ویلي کومې کمپنۍ چې دا بسونه جوړ کړي دي د هغې عمله به خبر تر رسیدلې او د بسونو کتنه کوي. زای میډیا سره په خبرو کې نوموړي ویلي دغه بسونه د مکلې شوې دي او د کمپنۍ په وینا ودرولې شوې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د جنوبی وزیرستان په سراروغا تحصیل کې یو لسم ورځ تا چې خلک په احتجاج ناشتي. په دغه احتجاج کوونکو کې زیاتره شمیره د اپریشن راه نجات متاثرین دي. چې د ترهګرو پر ضد دغه عملیات قریبا 9 کال وړاندې ختم شوی وو. خو د اپریشن راه نجات متاثرینو ته وسه پورې د خپلو کورونو، کاروبارونو او د مالونو هیڅ قسمه معاوضه نه ده ورکړی شوی. په احتجاج کوونکو کې یو اسحاق خان هم دی چې وایي په دغه اپریشن کې 300 دوکانونه وران کړی شوی وو او په دې کې شپږ دېرش د هغه وو، خو هغه ته خالي د یو دوکان معاوضه ورکړی شوې ده. او بل ده چې فوز د دغه دوکانونو ټول ځمکه په قبضه کې اخیستې ده او دوی ته د ځمکې قیمت هم نه دی ورکړی. احتجاج کوونکي دا هم وایي چې د دوی په علاقه کې د الکانو او د جنکو ټول سکولونه وران پراته دي او د صحت هم هیڅ قسمه سهولت نه ښکاري. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر وایي چې د احتجاج کوونکو غوښتنې په ځای دي او حکومت هر ممکنه کوشش کوي چې د دوی غوښتنې پوره کړی شي. تفصیلی رپورٹ پہ دریوا خبریال عدنان بیٹنی راکئی.
د سیمه د خلکو احتجاجی ناسه د جنوبی وزیرستان د سرروغ تحصیل په مرکز کې روانه ده. دوی وای علاقې د کډوالۍ څخه ستنېدو نه کاله وشو، خو په علاقې کې د صحت، تعلیم او اوبو سره نور د رابطو بنیادی اسانتیاي ورته اوس هم نشته. د احتجاجی ناسه ایوا ګډونوال اسحاق وای صف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل د راهنجات نیمه پوزي عملیاتو پر مهال د سرروغ بازار غون تبا شوی وو. هغه دا وکوي چې بازار کې 400 نه زیات دکانونه وو او هغه پکې خپل شپږ دیر دکانونه لرل. عملیاتو پس حل تبیا یوازې هتیا دکانونه جوړ شوی او هغه ته پکې یو دکان ورکړی شوی دی. هغه وای دی بازار غرزدو له عمل ته حاضرانو او د دکانونو مالکانو ته د کروڑونو روپۍ تاوان او ورسته دی.
زارونه وران شوی دی، هغه خو بیرته بیا جوړ شوی نه دی. داسې داسې دکانداران وي چې هغه ټیم دلته دکان وای 15-20-25 لک پورې کاروبار بیا کولی، هغه چې نقصان وخړلې دغه علاقې نه شفت شو، هغه سره دومره پیسې اوس نشته چې بیا کاروبار ور باندې وکړي. په 500 کانال باندې مشتمل ایریا دا چې داغه آرمی قبضه کړی دا ځنګلیا ور باندې بدله کړی دا. نو کچېرې حکومت ته د غیجو ضرورت، هغه به حکومت هم جوړ کوي. هغه دا مشته چې د مرلي په حساب باندې موافقه
د احتجاجي ناست ایو بل ګډونوال امداد الله په علاقه کې تعلیم او صحت د اسانتیاو د نشټوالي خبره کوي. هغه وای په علاقه کې د هلکانو او ځینکې موجود ټول سکولونه غیر فعال دي او زیاتوی په سره روغه کې یو ځنۍ های سکول پوز د خپل انتظام لاندې آرمی پبل سکول جوړ کړی او د یو ماشوم نه پکې 1500 روپۍ د میاشتې فیس اخستل کیږي. عام غریب خلک نشي کولای چې دومره فیس ورکړي. هغه ویل دوی غواړي چې د سکول کړشی او ماشومان ته پکې وړیا زده کړې ورکړی شي. امداد الله اول په علاقې کې د جنکوي تعلیم اسانتیاوي د نشټ برابر دي، د جنکوي تعلیم تنظیم دی ورشي. هغه وای په علاقې کې بجلی نشته، د اوبو مسلې دي او په علاقې کې د ټلیفون سرویس هم نشته. دوی دغه اسانتیاو غوښتنه کوي. امداد الله اول په سرروغ تحصیل کې تر اوسه د روغتون ودانۍ نه جوړ شوی. کڅوک ناروغ شي ټنګ او ډیره اسماعیل خان ته وړل کیږي او په هغه فزرګون روپۍ خرچ راځي.
تحصیل سرروغ اسپیټال بالکل کندرات پروت دی، میستا ایمرجنسی ایس سہولات نشتا، چمیشتا کلا بیمور وشی بیجے بیا گاڑی ورتانے سی ٹانگ دی خان تیوری چیوا گاڑی 10,000-15,000 کریارو تھی چلتا چی قیمت دے میس کولی نا دی آخو آوال تابا بار بودی دا آس کند رات رو تھی بیا چی دے کم دے میز گورنمنٹ ہائی سکول سراروگا کم سکول دائی آگا بندے آرمی کا وزا کریے دو اے پی ایس اے پیشے جوڑ دائی بولڈنگ نہ خالی کاوی دے میز بچون دا غاسی لدلے پا زکے پل گاڑی نا شے گرزی څوک دار واسي نشته دای چې پی ایس تا کا سون ګارد کو 1500 روپۍ دی ویو کاستای.
د جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر خالد اقبال وای هغه منی چې په علاقې کې مسلې شته او دوی هڅه کوي چې دغه مسلې حفارې کړي. وای صف امریکا ډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل کوم مسلې چې دوی په وس کې دي د هغه هوارولو هڅه کوي او څوک یې مسلې د دوی وس نه بهر دي لوړ پوړو حکومتي چرواکو ته سپارښت نه کوي.
ټولو باندې الموست کار روانه خو ګریجولي بکیږي بیکاز هغه واړو سیغه نه دي. هغه خپل فیز سره به سیزن ان شاء الله کیږي. ټیکل کو به موږ پاسه موږ لیول باندې ویژن سیزن زنه پاسه لیول باندې وی خپل سټیجز باندې موږ ان شاء الله وکړو.
د یادونه د چبو جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره راي نجات نوم پوزي عملیات تر سره شوی وو او د عملیاتو له عمله به کور شوی خلک حکومتي چرواکو ویلي وو. په کال 2013 کې په بشپړ ډول سره بیرته خپل علاقو کې په ځای کړی چرواکو ویلي د راي نجات نوم پوزي عملیاتو له عمله ناشدې 2000 کورنۍ به کور شوی خو د واپسې پر مهال ناشدې نیم لک کورنۍ بیرته واپس کھڑی دی. عدنان بیٹنائی وی او اے ڈیوا.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع مومند د تعلیم محکمې مشر چیدی خان وای د وسلوالو لخوا وران کړل شوی په یو سل او شل سکولونو کې 15 شپېته بیا جوړ کړی دی او په پاتې 55 کې په زیاتره د فوز تعمیراتي ادارې لخوا کار روان دی چې په 14 باندې د فوز لخوا کار مکمل شوی هم دی او دغه ودانۍ د تعلیم محکمې ته سپارل شوی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د کال 2018 او 2019 شمیرو تر مخه په قبایلی زیلو کې نږدې 200 تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا په مکمله یا په جزوی توګه ورانه کړل شوې دي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د دیو خبريال ارشد محمد راکړي.
د چهارشنبه په ورځ د تحصیل ساپو په ګاګیزو سیمه کې د وسلوالو لخوا د یو رنشوي سکول د بیا جوړېدو پس پرانیسته وشو. زی مشر ملک موجود خان دیو ته ویل په کال 2009 کې دا سکول وسلوالو په بارودي موادو الوزولې او د ودانې نشوالي لوجې ماشومانو د ونی سوري لاندې زده کړې کولې.
تر کله چې سکول وران شي نو د سکول نخ نه یې زه نه معلومه نو خامخا د علاقې خلک به حوصله کیږي. د اکثر د ډیرو ماشومان د سیو چې هغه د سپاد شو پغې چند کسانو چې استاد براته د بوټي د لاندې به او ته سبق وي او خلک خپه وزکه چې په باران کې به تکلیف وو په ګرمۍ کې به تکلیف وو نو اوس د الله فضل دی ان شاء الله چې هغه د تکلیفونو وخت تیر شو.
د مومند تعلیم محکمې چارواکي وای د کال 2018 نه تر کال 2014 پورې په ټوله ضلعه کې زی پر زی تعلیمي ادارې په نخښه شوې وي چې د سلګونو ماشومانو زده کړې اغیزمنې کړې وي. په ورانه شو سکولونو کې د شپېتو نه زیات په تحصیل ساپو کې وو. د دغه سیمې یو ځوان او ټولنیز فعال ارشاد ساپی دیو ته وویل تر هغه لري لوجې ډېر ماشومان د تعلیم نه بے برخې پاتې شوې دي.
زمنګ نوې نسل چې د دهشتګردۍ په دوران چې څومره پیدا شوې د غټول بے تعلیم پاتې شو دا غي نه مخکې کم تعلیم دا غوي جاری و غم بے تعلیم پاتې زمنګ تقریبا 30% یو چې کم دي ماشومان او ځوانان چې کم دي هغه په دې سورلس یا لس کال کم انقلاب منګراله په دې کې هغه بے تعلیم پاتې شو ډېر غټ نقصان یې وکړ.
د ګاګیزو د پرایمری سکول د پرانستې پر مهال د پوز بریګیډیر روپ شهزاد ویل ترهګرو تعلیمي ادارې زکه په نخښه کولې چې د تعلیم سره شعور راځي او ترهګری د بی شعوري په نتیجه کې راځي. نو ترهګر غواړي چې د تعلیمي ادارو رانولو په ذریعہ د نوې نسل د شعور مخاوني سي.
تعلیم شعور پھیلاتی او دهشتګردی بے شعوري کا نتیجہ ہوتی ہے. اس لیے وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ عوام کو وہ شعور نہ آئے جو یہ سمجھ سکے کہ تعلیم کے ذریعے ہم نے امن اور ترقی کا سفر طے کرنا ہے.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د کال 2018 او 2019 شمیرو تر مخه په قبایلی ضلعو کې نږدې 200 تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا په مکمله او یا په جزوي توګه ورانه کړل شوې دي. دغه سیمو کې د سکول نه بهر د 4 کالونو تر 14 کالو عمر ماشومانو شمیر 1.1 میلیون دی. د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2019 او شلم د بجټ شمیرې ښایي د قبایلی ضلعو تعلیم محکمې د پاره 6.5 بلیون روپۍ ایښودي وي. د کال 2020 او 2021 بجټ کې د ټولې خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د لپاره 1.25 بلیون روپۍ بجټ منظور شوه چې 8.1 بلیون روپۍ پکې د ترقیاتي کارونو په مد کې منظور کړي شوې دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا مومند.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه غوښی. روانه هفته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله د رشکۍ د سنتی زون بنیاد کې خودو نو ویلی وو چې پاکستان د سی پیک ته منسوبې د لاندې یو نوې سنتی دور ته داخل شوه دی. د رشکۍ سنتی زون په حواله سره د خیبر پختونخوا د سنتونو وزیر عبدالکریم خان دیو ته ویلی دی چې د یو سل او 38 میلیونو امریکني ډالرو دغه منسوبې سره به په صوبه کې خلکو لپاره روزګارونه پیدا کړي شي. خو بلخوا په دغه منسوبه باندې ناقدین وای چې د رشکۍ اقتصادي زون د منسوبې سره دوی ته په علاقه کې هیڅ قسمه بدلون یا غټي منسوبې نه ښکاري. د سی پیک په منسوبو باندې تحقیق کوونکی ډاکټر اسد عالم محسود وای چې دا د خیبر پختونخوا د خلکو سره ملنډی دي. په دې منسوبه باندې د غشانتي اندېښنې د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ډان په خپل اداریه کې هم خوندلې دي. په دې موضوع تفصیلي ریپورت د دیو خبريال حمید الله تیار کړی.
د دیو نه پر سر کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پاکستان اقتصادي رهداري لاندې د رشکې صنعتي زون د بنیاد اخدلو په مکو ویل د سی پیک جوړول اوس د صنعتونو جوړولو مرحله ته داخل شوې دي. د ویل د رشکې اکنامیک زون او د چینایي کمپنو د سیمو تر واستل بعد ځای خلکو د پاره د معاشي ودی او روزګارونو سبب وګرځي. خو د پاکستان د اخبار په خپل ادارې کې لیکلي کوسوم پاکستان بهرني او ملکی صنعتونو ته په دي خصوصي صنعتي کلو کې اول په کال 2012 کې د قانون لاندې او بیا په کال 2014 کې په دې قانون کې د نور بدلون سره زیاتی مراعات ورکړي، خو زیاتر صنعتي کمپنۍ او کاروباریان لا اوس هم په دې اسانتیاو ادبار نه دي. خو د پښتونخوا د صنعتونو وزیر عبدالکریم خان وایي د رشکې صنعتي زون به په ځای کچ ډېر روزګارونه پیدا کړي.
ڈیولپمنٹ اگریمنٹ سائن شو 1000 ایکڑ مانے دا دے دیکھے 70% پہ انڈسٹریل پلاٹوں دی 30% یوٹیلیٹیز دی دی گی 128 ملین ڈالر پہ دے کے انویسٹ کی گی اور دا لینڈ قیمت 147 ملین روپیز چی دا دمر دے کے انجیٹ کی گی دا دے نوا انویسٹمنٹ سمر رازی امک کا زمانگا بیسز دی چی ایکسپورٹ امپورٹ سبسٹیوشن لوکل را میٹھی رے کہ گرو سمرہ منرل بیس چیزوں نے دے کے رازی سمرہ دا ہائیڈو پاور ایکویپمنٹ سی دے کے رازی گارمنٹس انڈسٹری چی ایکسپورٹ کی رہی دا 128 ملین ڈالر اگائی کئی اور 147 زمنگا لینڈ دے اور زمنگ لینڈ ٹائٹل بیا منگ سرا دے نور ٹول انویسٹمنٹ چی دے سی آر بی سی دے
دا پاکستان چارواکی در شکے سنتی زون دا سی پیک لان دے جوڑی دن کو سلور غٹو سنتی زونس کے یو مہم زون بولی خو پا پختنخوا کے پا دی حکومتی دعوی دیر شکون کی ہمشتہ دے پا سی پیک تحقیق کون کے ڈاکٹر سیدال محسود وائی
پشپک دیر سنتی زونوں کی یو زون بند خوشحالی کول زان لام دو کور کول دی بیا دغا زون دس دے پارا دے دغا با پیکٹ جوڑی پیکٹ با دس جوڑی پا دے کے با روزگار شپک لکا سنگی پا دے کے با انقلاب سنگ رازی دے ریلوے لائن جی کم وہ آغا چر تلاڑو دا ریلوے لائن خو دے پی خور کراچے نو دغا خو دے بیشامنا خوازہ خیلا منگوارا درگے مردان پی خور کوہاٹ بنو لکی مروت بیا جوب کوټه او گوادرو
دوډان اداریه دا هم وایي ک مراحتی قانونو په خصوصي صنعتي زونونو کې د سرمایه لګونکو ادبار نه دی غټلې نو د نور هیوادونو پرنګ په دې خصوصي صنعتي زونونو کې سرمایه لګونکو کپنو ته سازگار ماحول جوړول او دوی د ریاستی ادارو د زور نه محفوظ ساتلو د پاره به حکومت لا نور ګامونه اغستل وي د سی پی ایک پراه پروژه د چین حکومت لخوا د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو د تګلارې لاندې په پاکستان کې په کال 2013 کې پیل شوې ده کوسوم په دې پروژه کې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پروستیو کې حکومتي ناراستی لیدل کیږي خو د ستمبر په اولنې اونۍ کې د پینټاګان یو جاسوسي رپورټ کې ویل شوی چین د یو بیلټ یو سړک د تګلارې د لاندې په پاکستان کې داسې پروژې جوړوي چې بیجنګ په ستراتیژیکو خند جوړونکو لارو تکه کمکړي دغه رپورټ کې ویل شو یو بیلټ یو سړک د لارې چین سیمایزا استحکام ته د ود ورکولو هڅه هم کوي چې په حساسو معاملو د دوی په دریز نیمه کې ختم کړي شي حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده د پیښور بی آر ټی بسونو کې اور لګې دو وروستو د بسونو د تنظیم ادارې یا ترانس پیښور د بی آر ټی بسونو سرویس د نامعلومه نیټې پورې وترولې ده د ادارې ویان تر مخه د بی آر ټی بسونو جوړونکو کمپنۍ ماهرین به د بسونو معاینه کوي او د هغې وروستو به بسونه د سورلو وړلو لپاره سرویس شروع کړي شي ماهرین وایي حکومت له پکار وه چې د منصوبې لپاره په وړومبنۍ پړاو کې په کم مقدار کې بسونه اخیستي وي او د منصوبې شروع کولو نه مخکې مقامي ماحول مطابق د دې بسونو معیار کتلی وي بلخوا په بی آر ټی بسونو کې د اور لګېدو د پیښې وروستو ځینې خلک په دغه بسونو کې سفر کولو نه یریږي په دې اړه د پیښور نه د دیو خبریال عبدالرزاق یو تفصیلي رپورت تیار کړی
د پیښور بی آر ټی په یو بس کې د اور لګېدو د پیښې په اړه په موقعه موجود قوی الله ویو ویډیو ته ویل چې د اور لګېدو له امله په دې کافي یره تیر شوی او وس نه غواړي چې بیا په دې بس کې سفر وکړي
کوم صدر بازار سٹاپ دی کنه اته چې ور سیدو نو بس یو دا سٹاپ سره یو بلاس غوندې وشو کنه په میټرو بس کې اوس یو کسان شیشې په لګي او چې شیشې ماتې کړي نو ان کې د نن بیا سی سٹارټ مو نه پکې راځم ځکه چې هغه ته ختم شي
د پیښور بی آر ټی منصوبې پرانستا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست میاشتې په 14 نیټه کړی و د پیښور د پرمختیایي ادارې یا پی ډی اې نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په دې منصوبه تر دې دمه 6.5 ارب روپۍ لګېدلې دي د بی آر ټی بسونو د انتظام ادارې یا ترانس پیښور ویان محمد عمر ویو ویډیو ته ویل چې د بسونو معاینې لپاره د کپنۍ ماهرین راغلي دي او د بسونو څخه تکنیکی خرابې لري کول وروسته به دوباره د بی آر ټی بسونه چلول شروع شي
تیر ورځ او تیر میاشت کې د بی آر ټی په بسونو کې چې کوم اور لګیدلای او نو د هغې د پلټنو لپاره د بس جوړونکو کپنۍ غړي د معاینه لپاره پیښور ته را رسیدلې دي او د هغو په وینا د بس سرویس ځنډول شوی دی چې خلکو ته څه قسم زیان ونه رسیږي د هغو چې کوم خدشات دي او کوم تکنیکی او غیر تکنیکی کومي مسلې دي هغه حل کړي، نو هغه نه پس با بس سرویس یو ځل بیا شروع کړئ شي.
سید وقار احمد چې د ترانسپورت په شوبه کې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړیواله کچه هم د دیارلس کالو نسیوا تجربه لري، هغه وایي د منصوبې د پرانستو نړوان دي د بسونه د ځای ماحول او لوډ مطابق قتل پکارو، ځکه چې د ورنټې تیرې دو میاد وروسته د دې ټوله خرچه به په حکومت راځي او زیان به یې قومي خزانه ته رسي.
دا بسونه په ورکی مقدار کې راغوښتل شوي وو، داسې د سپیتالور یا د پینزو او اول یو کال په دې باندې هر قسمه ټرایل شو چې دا ټیکنالوژي ټرای شي، ټیسټ شي، ځکه دا نوې ده. دې اقدام کېدی شي چې د بیټروم باندې دوه کاله په ډیپو کې تیر شو بغیر د چارج تیر شو، نقصان ډیفینیټلی ډېر غټ دی، ځکه چې دا بسونه د دې ټیکنالوژي په وجه باندې په ډبل او په ټریپل قیمت اخیستل شوي دي.
د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی په خوانی غړي امان الله حقانی په وینا پیخور های کورټ د نوموړي په یو درخواست د بی آر ټی منصوبې په اړه نیپتا د پلټنو امر کړی وو، ولې هغه پلټنې د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په درخواست سپریم کورټ ودرولې دي.
حکومت یو انکوائری اعلان کړي چې دا بسونه چا غستلې دي، څوک په دې کې ملوث وو. زه خو بیا پیخور عدالت ته های کورټ ته به درخواست وکړم چې هغه سو موټو اکشن والی په دې باندې
د پیخور بی آر ټی پروژه په کال 2010 کې د تحریک انصاف تیر صوبای حکومت د یو کم 50 ارب روپو په لګښت سرته رسولو پیل کړی و، او په اوله کې دا پروژه په تیرو شپږو میاشتو کې مکمل کولو دعوی کړی وي. خو د پروژې په ډیزاین کې وخت په وخت بدلون راوستو سره دغه منصوبه د ځنډ ښکار وه او خواوشا درې کاله پس یې پرانستو شوه. عبدالرزاق، ویو ویډیو، پیخور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستانی میډیا وایي د خیبر پختونخوا په شمول په نورو صوبو کې هم ټول دویش تعلیمي ادارې تړل شوې دي، ځکه چې دغه ادارو د کرونا وایرس په اړه احتیاطي تدابیر نه و عملي کړي. د سرکاري حکومتي بیان تر مخه په خیبر پختونخوا کې 14 تعلیمي ادارې تړل شوې دي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې مشر ابراهیم خان د تعلیمي ادارو د تړلو خبر ردی او وایي داسې کمګامې نه دی پورته کړی، او د صوبې د صحت محکمه وای چې د تعلیمي ادارو د سار د پاره نظام جوړ کړی دی او احتیاطي تدابیر عملي کوي، او کچرته د کرونا پیښه رپورت کیږي هغه اداره به 15 ورځې تړي. نور تفصیل به د ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې راکړي.
د پاکستان د سرکاري میډیا ای پی پی تر مخه د کرونا د سر قومي مرکز ویلي په 22 تړل شوو تعلیمي ادارو کې 14 په خیبر پښتونخوا، یو په اسلام آباد او 15 ادارې په آزاد کشمیر کې تړل شوې دي. په 48 ساعتونو کې د دغو ادارو پر ضد ګامونه پورته کړی شوي، ځکه چې دوی په احتیاطي تدابیرو عمل نه وکړي. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې مشر ابراهیم خان وایي په صوبه کې په احتیاطي ګامونو سل په سل عمل کیږي، حکومتي چارواکي ګرځي او د تعلیمي ادارو جاج اخلي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل تر اوسه پورې په صوبه کې دوی یو تعلیمي اداره نه ده تړلې. دوی زیاته کړه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف لخوا ورکړل شوی صابونونه، سینیټایزر او ماسکونه هم په تعلیمي ادارو کې ویشل شوی، او دوی ګوري کڅوک د حکومت لخوا په اعلان شوو احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي پر ضد یې ګام اخیستل کیږي. په پاکستان کې د 15 ستمبر نه د کرونا وبا له امله تړل شوی تعلیمي ادارې نږدې شپږ میاشتې وروسته پرانستل شوی، او ویل شوی وو په درې پړاوونو کې بعد د ملک ټولې تعلیمي ادارې پرانستل کیږي. د تعلیمي ادارو د پرانستلو په لړ کې د احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره تګلاره جوړه شوې چې پکې د ماسکونو اچول، سینیټایزر کارول، په کلاسونو کې فاصله ساتل او د لاسونو وینځلو ترڅنګ نورې لارښوونې هم شوې وي. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې مشر ډاکټر محمد اکرام وایي په سکولونو د نظر ساتلو لپاره دوی خپل تګلاره هم جوړه کړې ده. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل د ادارې چارواکي هر ورځ د سکولونو څخه د کرونا وایرس معلومولو لپاره نمونه اخلي. چرته د یوې ادارې څخه د کرونا د دوا یا دوه نه زیاتې پیښې مخې ته راځي، نو هغه اداره به د 15 ورځو لپاره لپاره تلل کیږي خو تر اوسه پورې په کومه اداره کې پیښه مخې ته نه ده راغلې. میڈیا تر مخه په کراچی پوهنتون کې د انسټیټیوشن اف بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن آئی بی اے څنګه تړل شوی ځکه چې په دغه اداره کې په یو تن کې د کرونا وایرس معلوم شوی دی. د آئی بی اے څخه یو زده کوونکی چې په هاسټل کې اوسي ویوی ډیوتا د نوم نه ښودلو په شرط ویلي اداره او هاسټل دواړه تړل شوي او د کرونا د معلومولو لپاره ترې نمونې اخیستل شوي. په پاکستان کې تر اوسه پورې په درې لکه درې زره شپږ سوه څلور دېرش کسانو کې د کرونا وایرس پخلی شوی او تر اوسه ترې شپږ زره درې سوه نهه نوي کسان مړ شوي او دوه لکه یو نوي زره یو سل او یو کم اویا کسان ترې ښه شوي هم دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
اوراندې کوس یو اداریه، دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
په وینزویلا کې د نیکولس مادورو غیر قانونه حکومت د اگست په یو دیرشم تاریخ یو سلسو حکومت مخالفه او بندیوانو کسانو ته د معافی ورکولو اعلان وکړ. په دوی کې 50 کسان په جیل کې وو، د اوو دیرشو خلاف تحقیقات روان وو او 23 کسان د وړاندې نه مشروط تور پریښودل شوي وو. د دې خلکو د خوشي کولو نه وړاندې د وینزویلا غیر قانونه حکومت 308 اتیا کسان بندیوان ساتری وو. په وینزویلا کې د فورو پینل په نوم قائم د بشري حقوقو تنظیم وایي چې دا وخت د وینزویلا 303 کسان بغیر د څه سببه په جیل کې پراته دي. د دوی جرم صرف دا دی چې دوی په وینزویلا کې د یو غیر قانونه صدر د مشرۍ لاندې د قائم غیر قانونه حکومت مخالفت کوي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د معاف کړی شوو خلکو خلاف د الزامونو ختمولو سره دا شرطونه تړلې شوي دي چې که څوک هم په قول د حکومت بیا د ترهګرۍ، شر، فساد او د بغاوت کارونو ته راواپس شو نو ده ته ورکړې شوي رعایتونه او سهولتونه به دنه واپس اخیستی شي. د وینزویلا زیاتره جمهوري مشران وینزویلا ته واپس نشي تللی ځکه چې دوی ته معلومه ده چې دوی به ورتلو سره جیل ته لیږلی شي. د دوی د تحفظ هیڅ ضمانت نشته. د ښاغلي جوان ریکویسنس خلاف تورونه ختم کړی شوي نه دي او هغه اوس هم د کور دننه نظربند دی. ښاغلي پومپیو خپل تحریري بیان کې نور لیکلي دي چې په کومه ورځ چې ښاغلی ریکویسنس خوشې کړی شو هم په هغه ورځ د قومي اسمبلۍ د نائب ارمانډو ارماس مور ونیولی شوه. دا اقدام ټولې دنیا ته د دې خبرې پیغام دی چې د وینزویلا حکومت د گرفتارو چکر جاری ساتل غواړي چې دا شان د مادورو د شپږم دسمبر انتخابي لوبه کې د دې خلکو د برخې اخیستو لپاره په دوی فشار جاری وساتي. تش په نوم د مافیانو ورکولو اعلانونه یو سیاسي نمایشي لوبه ده چې غرض یې د شپږم دسمبر د قومي انتخابونو قانوني ګرځول دي. د قومي اسمبلۍ په ټولو یو سل اووه شپېتو نشستونو به اسې د نامې مقابله کیږي. په دې کې د مادورو د سیاسي مخالف جوان ګایډو نشست هم شامل دی. څوک چې په خپل آئینی حیثیت کې د تیر کال د جنورۍ نه د قومي اسمبلۍ صدر را روان دی. مادورو په غیر قانوني توګه د قومي اسمبلۍ په نشستونو کې د یو سل لسو نشستونو اضافه کړې ده چې دا شان په هر قیمت ځان له یو برامټي اکثریت حاصل کړي. په وینزویلا کې حالات د صفا او د آزادو انتخابونو نه دي او د سلک شمیر قیدیانو په خوشی کېدو به دا حالات بدل نشي. د کومو سیاسي پارټو چې قیادت لري کړی شوی دی او د دغو پارټو نمونه، نشانونه او اساسي حکومت غلا کړی دي، په دې کې هیڅ هم حکومت واپس کړی نه دي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل تحریری بیان په دې ختم کړی دی چې د حکومت ډیر مخالفین تر ننه پورې انتخابونو کې هیڅ نشي اخیستی او سیاسي حقونه ورته اصل نه دي. موږ ټولو سیاسي فریقو ته غږ کوو، هغه که د وینزویلا دننه دي او که د وینزویلا نه بهر، چې د صفا ستر او د آزادو انتخابونو لپاره بین الاقوامي تور د منلې شوو حالاتو د پیدا کولو په خپله خبره ټینګ ودرېږي. موږ او په وینزویلا کې زموږ جمهوري ملګري او نړیواله برادري به د مادورو حکومت لخوا د ټګۍ ټوری یو بله انتخابي لوبه چرې هم ونه منو. موږ باندې لازمه ده چې د وینزویلا خلکو سره په خپل ملک کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره د دوی په هلو ځلو کې ټینګ ودرېږو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.